درنو دوستانو ستړي مشه ده ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو چې زموږ ام خمنه نیم ساته خبری مجلده ز اجمل اند هر کله کوم په دې نیم ساته خبری مجلده کې د سر موضوع ده چې طالبانو د دوهی په خبرو کې د کوم منځګړي ګډون رات کړ همدارنګه نور ریپورتونه لرو خو پایل خبرونه کوو اسد الله لودین د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري
طالبان وای که ارتیا پیخه شي قطر کولای شي د مذاکراتو له هر لوري سره په انفرادي توګه خپل نظر شریک کړي. ناټو یو ځل بیا په سوله کې د ښځو د حقونو پر ټینګښت ټینګار وکړ او د بلاروس په پلازمینه منسک کې نن سلګونه ښځو بیا مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه. طالبان وایي که اړتیا پیښه شي قطر کولی شي د مذاکراتو له هر لوري سره په انفرادي توګه خپل نظر او مشورې شریکې کړي. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګوندې قطر او یو شمیر نور هیوادونه په خبرو کې د پټپه ولاړ حالات ماتېدو ته د منځګړي رول ولوبوي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي بین الافغاني خبرو کې د منځګړي په نوم څوک نشته او پریکړه د مرکچي ټیمونو صلاحیت دی. په همدې حال کې د حکومت مرکچي پلاوي غړي شریف ازرمتی وایي چې تر اوسه هم خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
د مشرتابه او تماس ګروپونو ترمنځ په پرله پسې توګه ناستې او خبرې دوام لري خو تر اوسه پورې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې. دواړه لوري هڅه کوي تر څو په دې لړ کې یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
د دوهې خبرې د سپتمبر په 12مه پیل شوې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د ګډون پر دوام ټینګار وکړ. سټیفانو پونټیکورو ویلي د ښځو حقونه او ګډون کوم غوراوی او د خبرو وړ څیز نه بلکې تلپاتې سولې ته د رسیدو یوه پیاوړې وسیله ده. نوموړي دغه خبرې د ښځو سولې او امنیت لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک د شلمې کلیزې په مناسبت یو ویډیویي پیغام کې کړي.
نن ښځې په امنیتي لیکو، مدني ټولنو، سیاست، ژورنالیزم، اقتصاد، سپورت، ساینس او هنري برخو کې فعالیت کوي. په ټولنه کې د دوی ګډون د تل لپاره د افغانستان مخ بدل کړی دی. تلپاتې سوله باید د دوی د لاسته راوړنو پر بنسټ جوړه، د دوی حقونه خوندي او داسې چوکاټ رامنځته کړي چې ښځې د برابرۍ لپاره مبارزې ته دوام ورکړي.
د افغان ښځو د ملګرو سفیرانو یوې ډلې هم کابل کې دغه ورځ لمانځلې او یو ځل بیا یې میرمنو ته د ملاتړ ډاډ ورکړی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي تیرو نږدې دو میاشتو کې 216 ملکیان د طالبانو د بریدونو پر مهال وژل شوي. د وزارت ویان طارق قاریان وایي دغو د ده په ټکو یرغلیزو بریدونو کې له 610 ولسي وګړي ټپیان شوي هم دي.
از اثر تحرکات 50 روزه این
گروه طالبان ها 1500 ورځو کې نږدې 2000 یرغلیز بریدونه کړی دي. د دې بریدونو له کبله 813 پته ملکیان وژل او ټپیان شوي دي. دغه 1500 ورځو کې 2000 طالب ترهګر هم وژل او ټپیان شوي دي.
په افغانستان کې جګړه د سولې له خبرو سره سره تود شوې. خو د تودېدو پړای دولت پر طالبانو او طالبان برعکس پر حکومتي ځواکونو اچوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیانو د وژلو عاملین د په ټکو امنیتي ځواکونه دي چې بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. د بلاروس په پلازمینه منسک نن سلګونه ښځو بیا مظاهره وکړه. مظاهره چان اوس هم له واکه د الکساندر لوکاشینکا لري کول غواړي. دا مظاهره یوه ورځ وروسته تر هغې کېږي چې لوکاشینکا له نویو ګمارل شوو امنیتي چارواکو سره وکتل او د معترضانو په وړاندې یې د شدیدو اقداماتو خبرداری ورکړ. لوکاشینکا تازه د کورنیو چارو وزارت چارواکي بدل کړي او خپلې پولې یې تر یوې کچې تړلې دي. بلاروس کې د اګست د 9 له ټاکنو وروسته اعتراضونه پیل شوي. دغو ولسمشریزو ټاکنو کې لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شو خو مخالفان یې نه مني. روسیا وایي که د نګورنو قرباغ پر سر د ارمنستان او آذربایجان جګړه د ارمنستان خاورې ته ورسیږي، روسیا به یریوان ته اړینه مرسته برابره کړي. دغه خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وکړه او له دواړو خواوې وغوښتل چې ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغوښتل چې د امنیتي مرستې په اړه بیړني بحثونه پیل کړي. په بیان کې راغلی پاشینیان پوتین ته په خپل لیک کې ویلي چې تاوتریخوالی در منستان پولی تنگده شوی پداسی حال که چه ترکیه لازربایجان ملاتر کبی. روستی را پور ندادی چه نن هم ده ده غدوار هوادونو تر منز جگره شویده. او د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې د بشري حقوقو سلګونه فعالانو اعتراض وکړ. شاوخوا 300 فعالانو نن په دغه راټولیدنه کې د سیاسي اصلاحاتو او د غراز سیاسي انګیزو لمخې د عدلي تعقیب د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. الماتا کې چارواکو په یو بیساري اقدام کې د دغه میاشتې په پیل کې د اعتراض ته اجازه ورکړه. له دې وړاندې 2 ځله فعالانو د اعتراض غوښتنه کړې وه خو چارواکو اجازه نه وه ورکړې. د دغه هیواد د قانون لمخې هر سیاسي حرکت باید د چارواکو له اجازه وروسته ترسره شي. په منځنۍ آسیا او بهر کې ډیر خلک په دې باور دي چې دغه قانون د خلکو له مدني حق نه سرغړونه ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. طالبانو هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوندې د قطر په ګډون څو هیوادونه د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ پر کړنلاره د ځنډیدلو خبرو د چټکول لپاره منځګړی توپ ته رامخته شوي دي. بلخوا د دوهی د سولې په خبرو کې د افغان دولت د مرکچي پلاوي یوې غړي شریفه زرمتۍ دا رد کړه چې ګوندې دا خبرې په ټپه ولاړې دي.
د مشرتابه او تماس گروپونو ترمنځ په پرله پسې توګه ناستې او خبرې دوام لري.
په دې موضوع په ریپورت سربیره د سولې د شورا له پخواني مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره به په دې وغږیږو چې په دوحه کې د سولې خبرې له کومو خنډونو سره مخ دي. دا به هم واورئ چې په کابل کې نن د یوناما په نوښت یو غونډه جوړه شوې او پکې د سولې په برخه کې د خزو په ګډون ټینګار وشو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر د سولې لپاره د سولې پروانو هڅو کې د خزو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بلل دي. له کابل څخه به ځینې نور ریپورټونه هم زما همکاران در وړاندې کی. په کابل کې په یو کور د پولیسو د ورتلو په اړه د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې هم در سره شریکو او که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. دا د ازادۍ راډیو ده. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې د منځګړي په حیث څوک نشته. تر دې مخکې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا کې یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پټه په ولاړو خبرو د بیا پایل لپاره قطر، جرمنی، ناروی، اندونیزیا او ازبکستان منځګړی توپ کوي. د سرچینې دا هم ویل چې ټاکل شوی نن د طالبان او افغان دولت د تماس ډلو ترمنځ خبري بیرته پیل شي. طالب ویان محمد نعیم کسام په دې اړه چې نن د تماس د ډلو غونډې بیا پیلېږي او کنه څه نه دي ویلي، خو رسنیو ته په استولي پیغام کې په خبرو کې د کوم منځګړي موجودیت رد کړ. دا خغلی نیم په وینا د خبرو د اسانتیا د برابرولو ترڅنګ کارتیا احساس شي کوربه هیواد یعنی قطر د بین الافغاني مذاکراتو په ناستو کې له ګډون پرته هر لوري سره په انفرادي توګه خپل نظر او مشورې شریکولی شي. نوموړي ټینګار کړی چې تصمیم خپله د بین الافغاني مذاکراتو د پلاوو صلاحیت دی. د افغان دولت د مرکچي پلاوي وی بلې غړي حبیبي سرابي هم بیا ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې په ټپن نه دي درېدلې. د افغان دولت د مرکچي پلاوي یوې بلې غړي شریفه زرمتی بیا نن غرمه مهال رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي،
د مشرتابه او تماس ګروپونو ترمنځ په پرله پسې توګه ناستې او خبرې دوام لري.
شریفه زرمتی وایي چې په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی خو ناستې کیږي او دوی هیله مندي چې مثبتې پایلې به ولري. دا سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري هم ازادي رډیو سره خبرو کې دا تایید کړی چې د دواړو خواوو د رهبرۍ د غړو ترمنځ تماسونه او غونډې شوې دي. د افغان دولت او طالبانو د مرکزی هیئتونو ترمنځ وروسته له هغې خبرې ځنډنې شوې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د طرزالعمل د جوړېدو په برخه کې په څو مواردو اختلاف رامنځته شو. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دوستانو زه په تیرو خبرونو کې په افغانستان کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پوخانی مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره مرکه لرو مرکه درلوده چې دا مرکه هم در تخبره کو خو تر یوې لنډې خبرتیا ورسته.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا د ازادي راډیو د خبرونې په پایل کې مو په دوحه کې د روانو خبرو اترو پاړه او په دې منځ کې د منځګړتوب د رول پاړه ریپورت درلود. دا چې په دوحه کې واقعا څه روان دي د دواړو لورو ترمنځ خبرې هغه هم په طرزالعمل باندې ولې دومره ځنډنی شوې او ولې دومره وخت ونیو او آیا له یو بنبست یا پټپه ولاړ حالت سره مخ دي، دا مې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مرستیال عبدالحکیم مجاهد څخه په یوه مرکه کې پوښتلی دي. له ښاغلي مجاهد مې لومړی وپوښتل چې په دوحه کې د سولې خبرې آیا په ټپه ولاړې دي او کله؟
دا فل حال چې د طالبانو د افغانستان د حکومت د هیئت ترمنځ مذاکرات کیږي، دا د افغانستان د مغلقې پیچیده مسلې په ارتباط باندې یو لوی پیشرفت او پرمختګ ده. د افغانستان خلک باید مایوسه نه سي. څنګه چې د افغانستان قضیه مغلقه ده د غومره حوصلې ته مجزرت لرو. ان الله مع الصابرین. دا چې فل حال په ظاهره باندې بنبست وتول کیږي او ورته ډېر زیات مشکل باندې نه ګورم کیدای شي په دې کې هغه څوک چې کوربه هیواد دی لکه قطر د اسانچاري رول ادا کړي او طرفین سره ملاقاتونه تیز کړي یو نقطې ته ورسوي چې د دې اصلي مذاکرات پیل شي او لدین هم ای خواته هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې د مذاکراتو د کوربتو لپاره یې ځانونه آماده کړي دي لکه انډونیزیا او جرمني او ناروی او قطر تل هاله موجود دی. کدی دغه هیوادونو ترمنځ یو مشترک یو کمیسونو کمیټه جوړ سي او په ګډه باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اسانچاري د تسهیل کننده رول په غاړه باندې ولري. زه باور کوم چې دغه موجوده بنبست به متیږي او موږ به د پرمختګ او د پیشرفت په طرف باندې ځو.
مجاهد صاحب، د دواړو لورو ترمنځ اختلاف څومره دی؟ موږ سره یو مسله پر رسنیو کې دا چې دواړو لورو یو ډول پریکړه کړې تر څو پوری چې کوم واضحه پرمختګونه کې دي مسایلو په اړه به رسنیو ته ډیر څه نه وایي، خای دې سولې دې خبرو لپاره داسې یو څه دوی ته پکار وي. په هر صورت موږ ډیر معلومات نشو ترلاسه کولای. د تاسو فکر باندې دوی ترمنځ یو خواغه څرګند اختلافات دي چې ویل کېږي پر رسنیو کې چې دا موضوع اختلافي ده، دا آیا د دوی ترمنځ واټن واقعا دومره ډیر لري دی چې میاشتې میاشتې دی ونیسي چې لږ تر لږه دوی په کړنلاره باندې تر اوسه پورې نه دي صلاح شوي؟
موږ باید د افغانستان د تاریخ نه زده کړو. هیڅکله افغانان باید د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي. فل حال اختلاف همدې کې ده. مشکل په دې کې ده چې هر ډله کوشش کوي چې هغه ځان برلاسی وساتي او د افغانستان راتلونکی واکمنین د دې په لاس کې وي. موږ ته د جهاد دورې تجربه موجوده دي. موږ د بوندې 2001 کال تجربه وجود لري چې خپل طالبان او حزب اسلامي په هغه معاهده کې موجود نه وو. څومره مشکلات یې راوصل د افغانستان لپاره، نو نه باید دا مسله بیا هم تکرار شي. په موجوده مذاکراتو کې زه فکر کوم چې د افغانستان کې د ټولو میشتو قومونو او د ځینې مطرح سیاسي جهتونو نمایندګان وجود لري. په کار خبره دا ده چې د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي، د حزب کوشش ونه کوي، بلکې دا کوشش وسي چې د راتلونکي افغانستان د سیاسي حل په چوکاټ کې ټول قومونه پرګنی او سیاسي جهتونه باید مطمئن وسي. بیا به موږ وکولای شو چې په افغانستان کې صلح او ثبات او ټیکاو رامنځته شي.
عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د عالي شورا پوخانه مرستیالو چې تاسو ورسره مرکه اوریده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یونما د پایدار سولې لپاره د سولې پروانو خبرو اترو کې د ښځو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بولي. یونما په یوه اعلامیه کې د افغان ښځو د دوستو سفیرانو په استازولۍ وایي چې ملګري ملتونه خپل ملاتړ ته د افغان دولت د مذاکراتي ټیم له ښځینه او نارینه غړو څخه چې د ښځو د حقونو مدافعان دي دوام ورکوي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د سولې په خبرو اترو کې د افغان ښځو په برابر او مانادار ګډون ټینګار کوي. یونما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د شل کلنۍ په مناسبت د افغان ښځو د دوستو سفیرانو له ډلې څخه په استازیتوب ویلي چې ښځې د سولې په ټول بهیر کې مهم لید لوری وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدارو جګړو ښځې او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2020 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د 10 مورد ملکي تلفات څخه څه باندې 4 یې ښځې او ماشومان جوړوي. یونما په خپل اعلامیه کې د جګړو لښکېلو خوا وغواړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژر کم کړي. په اعلامیه کې دغه شان ویل شوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغان دولت د سولې د مذاکراتي ټیم له ښځینه او نارینه غړو څخه په ټینګه ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر په خپل اعلامیه کې لیکلي چې دا د افغانانو د هغوی د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو مسؤلیت دی چې ډاډه شي چې د سولې په بهیر کې بشري حقونه باید خوندي شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سټیفانو پونټیګرو پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو د لاسته راوړنو پر بنسټ یو پایدار سولې ټینګ شي. د ناټو د چارواکي ویلي چې د سولې په بهیر کې د ښځو حضور باید د بحث وړ وي.
د ښځو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی، بلکې دا یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړې وسیله ده. ناټو له افغان ښځو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوی په قطر کې دي، خو لا تر اوسه د خبرو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي سلا شوي. د افغان دولت مذاکراتي ټیم یو شغړی لري چې څلوري ښځې دي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تېره د ښځو په برخه کې خوندي پاتې شي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعاله حمیره ثاقب ازادي راډیو ته وویل سخته اندېښمنه ده چې د سولې په بهیر کې د ښځو لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې نه شي.
اندېښنې ټولې پر ځای دي. کله چې تاسې په بحثونو کې د ښځو له حقونو څخه خبرې ونه کړئ، نو تاسې به په یقین سره چې د یوې عادلانه سولې پر ځای چې نتیجه یې ټولنیز عدالت او د ټولو خلکو په تېره د ښځو د حقونو په پام کې نیول وي، د واک د ویشلو شاهدان واوسئ.
بلخوا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې ویلي دي چې دا مهال شاوخوا 3500 ښځې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې فعالیت لري او دوی د ښځو په اړه پر خپلې ژمنې ولاړ دي. په کابل کې د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډله د استرالیا، ډنمارک، کاناډا، هالند، د اسلامي هیوادونو د همکاري او د سازمان د اغا خان شبکې، انګلستان او ملګرو ملتونو او امریکا له استازو څخه جوړه ده.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
افغان اکاسا طاهر رضایی چې دا کوي پولیسو په کور ورغلی وای د دې پیښې په اړه ځینو نړیوالو بنسټونو ته شکایت کړی. د ازادي راډیو ته ویل په دې برخه کې د کورنیو چارو د وزارت څېړنې دې ته د قناعت وړ نه دي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو د څار بنسټ په کابل کې د یوې ښځینه خبریالې پر کور د پولیسو وروستۍ حمله د طالبانو له کړنو سره ورته ګڼلې. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د جنوبی آسیا لپاره د بشر د حقونو سار بنسټ مرستیاله پتریشا گاسمن تازه ویلي چې په کابل کې د یوې ښځې پر کور د پولیسو ورتلل ټکان ورکوونکي دي. په کابل کې د یوې ښځې پر کور د پولیسو د حمله په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته ښاغلي صالح د اکتوبر په 22 پر فیسبوک پاڼه لیکلی وو د پولیسو پر ضد ټولو شایعاتو ته له دې جملې دغه پیښې ته چې پولیس د قانون له مراتولو پرته یو کور ته ننوتي رسیدنه کیږي او هر چا چې دغه شایع ته لمن وهلې باید ځواب ورکړي. اغلی گاسمن د دغه لیکنې په غبرګون کې ویلي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د دې پر ځای چې د پولیسو کړه وارزوي پر شاکی کس انتقاد کوي. او د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال له رسنیو سره د اړیکو مسؤل رضوان مراد وایي د ښاغلي صالح د لیکنې هدف دا دی چې د دغه مېرمنې ادعا څېړل کیږي که تورې بې بنسټه وي باید ځواب ورکړي. د جنوبی آسیا لپاره د بشر حقونو سار بنسټ مرستیاله ازادي راډیو ته وایي د دغه ښځې پر کور د پولیسو حمله او د موسیقي غلي کول د طالبانو له کړنو سره ورته دي، ځکه طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال د موسیقي خپرولو او اورېدلو ته اجازه نه ورکوله.
The fact that the police would try to stop parties or gatherings where people play.
دا واقعیت پولیس هڅه کړي چې یو کور ته ننوځي او په یو میلمستیا کې موسیقي غلي کړي، هغه څه چې له طالبانو یې تمه کیږي نه له پولیسو.
دې د دغه پیښې پر کره او هر اړخیزې څېړنې هم ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې طاهره رضایی چې مدعی شوې د اکتوبر په 15 شپه پولیس د 10 حوزې له عامر سره یو ځای له رسمي اجازې پرته د دې کور ته ننوتې، وایي په دغه شپه د حوزې یو کارکوونکي ځان څارنوال وښود او بیا له پولیسو سره د دې کور ته ننوتل، ټول کور یې وپلټه او له میلمنو یې تحقیقات وکړل. د ازادي راډیو ته وویل پولیس یې کور ته له ننوتلو وروسته پرته له اجازې د ده او د میلمنو عکسونه واخیستل او پر میلمنو یې لاسلیکونه هم وکړل. په ورته وخت کې د بشر د حقونو د سار بنسټ د طاهرې رضایی له خولې لیکلي چې پولیسو د کور د پلټلو پر مهال پرته له اجازې د دې فلم واخیست او ترې غوښتي دي چې په پاڼه کې د ډاډ ورکړي چې راتلونکي کې به میلمستیاګانې نه کوي او موسیقي به پکې نه غږوي. د رضایی په خبره دغو پولیسو یوه میلمنه ښځه هم وډبوله. دغه خبریاله مدعی شوی چې د دغه شپې د پیښې د چیغو او د پولیسو د ورتګ تصویرونه هم اخیستي او د اړتیا په صورت کې به یې خپاره کړي. رضایی وایي له ځینو نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د دې شکایت ته رسیدنه وکړي.
له نړیوالو بنسټونو هیله کوم چې دغه قضیه په جدي او عادلانه توګه وارزوي. د لومړي مرستیال له لیکنې او د کورنیو چارو وزارت له بیانې د ډار احساس کوم. له دې امله د نړیوالو بنسټونو همکاري غواړم.
ومو غوښتل په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت د بیان د طارق آریان نظر هم ولرو، خو ده په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ښاغلي آریان مخکې له دې په خپل ټویټر کې لیکلي وو چې د یوې ښځې ادعا چې ګواکې پولیس کور ته ننوتې څېړل کېږي. د کورنیو چارو وزارت د بیان د لیکنې له مخې لومړني نتایج ښیي چې د دغې ښځې د کور پلټل قانوني وو او د څارنوال په شتون کې شوي دي. آریان دا هم لیکلي چې دغه پلټنه د سیمې د خلکو د وړاندیز له مخې شوې ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم ننګرهار ته په جلال آباد ښار کې نن لسګونه کسان په اعتراض راوتلي وو. دوی د هغه څه پر ضد اعتراض کوه چې دوی اسلام ته په فرانسه کې د فرانسې د ولسمشر لخوا شوی سپکاوی باله. له ننګرهار څخه پرې سهرګل امیرزی رپورټ راکړي.
دا په ننګرهار کې د هغو لسګونو کسانو غږ دی چې نن یې په جلال آباد کې د فرانسې ولسمشر او ځایي حکومت پر ضد شعارونه ورکول. دوی چې د فرانسې ولسمشر د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په سپکاوي تورنوي، وایي چې د فرانسې دا کار د نړۍ له ټولو مسلمانانو سره په ښکاره دښمني ده. د دوی له ډلې دیني عالم حبیب الله جلال آبادی له افغان حکومت وغوښتل چې له فرانسې سره خپلې ټولې اړیکې له منځه یوسي او د دوستۍ له لیسته یې وباسي.
جلالتمآب رئیس جمهور صاحب ته دا مؤدبانه عرض کوم چې د فرانسې د حکومت سره سفارتي تعلقات ختم کړه.
مظاهری په فرانسه کې د وخون کې لوژلو وروسته چې د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته منسوب یو لنجمن کاریکاتوري خپل ځکونکو ته خود لایو فایل شوې. له دې وروسته دغه خون کې د و حمله کوونکې لوري چې د الله اکبر ناری وهلي د پاریس ښار په شمال ودیځ سیمه کې ووجل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون دغه حمله د اسلام پالو ترهګرو حمله وبلله او ویل چې دغه خون کې د بیان د ازادي د تدریس لامل وژل شوې ده. د تاریخ مضمون دغه خون کې وژل په فرانسې کې روستي وژنه نه و. له دې وروسته د چاکو په وسیله د فرانسې په وکلیسا کې درې نور کسان هم وژل شول. خو د ننګرهار لارینوال وایي باید د فرانسې ولسمشر په دې خاطر چې اسلام او د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی بخنه وغواړي. بسمینه چې د یو شمیر نور خزینو په ملګرتیا یې په دغه لاریون کې برخه اخیستې وه وویل چې که د فرانسې ولسمشر بخنه ونه غواړي نو د دوی لاریونونه به دوام ولري.
موږ به تر څو دا لاریونونه کوو چې تر څو دا موږ نه بیرته بخنه ونه غواړي.
په ننګرهار کې د ځوانانو ملي یووالي ټولنې لخوا پر دغه ترتیب شوي لاریون سربیره د مرکز کابل په ګډون په څو نورو ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې هم ورته لاریونونه شوي وو. سهرګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون ونه شو کې.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
افغان حکومت رسمن د بیا اسنادو موټرو د ثبت پروسه پیل کړې ده. د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د دې پروسې په پرانیسته کې وویل چې دا بهیر د پایل هدف د غیر قانوني وسایتو قانوني کول دي. هغه موټر چې ظاهرا په قاچاقي ډول افغانستان ته راوړل شوی او په امنیتي پیښو کې ترې کار اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د کابل ښار د امنیت د ټینګښت د مسؤلیت له منلو وروسته ټینګار وکړ شي د بیا اسنادو موټرو د قانوني کولو لپاره باید کار وشي. فیروزه عزیزی پرې تفصیل لري.
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسنادو وسایتو مالکانو لپاره دوه میاشتي وخت ورکړ چې د ثبت او تای مراحل په مرکزونو کې خپل موټر ثبت کړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د شنبې په ورځ د بی اسنادو موټرو د قانوني کولو په پرانیست غونډه کې وویل دا چاره به د امنیتي پیښو په کموالي کې ګټوره تمامه سي.
ما امروز مسلې بسیار مهمه راځي.
موږ نن ډیره مهمه مسله ارزو چې د هیواد د ملي امنیت لپاره مهمه وه. هغه موټر چې په ناقانونه ډول هیواد ته راوړل شوی له هغوی به په ابزاري توګه او آن د هیواد امنیت په ګډوډولو کې استفاده کیدله او دا سلسله باید ختمه شي. له بده مرغه ډیر هغه موټر چې د هیواد امنیت په خرابولو کې کارول کیدل راجستر نه وو او تښتنه نه درلود.
هغه کشور ما داخل بودن اونا راجستر نه بودن و به نام کسی هم نه بودن.
خغلی ارغندیوال خبرداري ورکړ چې لټاکل سو یو دوه میاشتو وروسته به هیڅ ډول وسایط ته د سب او تای مراحل اجازه ورنه کړل سي. همدارنګه فعالیت به هم منسي. د افغانستان د ګمرکاتو عمومي رئیس خلیل الله صالح زاده په دغناست کې وویل په 13 کلونو کې 3600 اراده موټر د ګمرکاتو له قانوني لارې راوړل شوی دي. هغه تایید کړ چې د قاچاقي وسایطو د راوړلو د مخنیوي لپاره دوی پلان لري چې ګمرکي تعرفي راکمې کړي. خغلی صالح زاده وایي د ټول ولایتونو په ګمرکونو او مستوفیتونو کې اجرایی واحدونه جوړ شوی چې د موټرو د اسنادو د تای مراحل پروسه به پکې اجرا شي. د افغانستان د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د وسایطو د اسنادو تای مراحل پروسه به په 2 ورځو کې او په 5 پړاوونو کې چې د فورم بشپړول د ګمرکاتو په ډیټابیس کې د معلوماتو شاملول په امنیتي ادارو کې د تای مراحل په ګمرکونو کې د تخنیکی چک او مالی اخیستل او د ترافیکو ریاست لوري د پلیټ اخیستل دي ترسره شي. افغانستان د مالی وزارت وایي چې له 1991 تر 2000 مډل وسایتو ته به 50% له 2000 تر 2011 مډل ته به 50% تخفیف او له 2011 تر 2020 مډل وسایتو ته به 15% تخفیف ورکړل سي. خو د افغانستان د موټرو پلورلو سراسري ټولنه د مالی وزارت له دغې طرحې سره مخالفه ده. د دغې اتحادی رئیس نظام الدین وهرابي ازادي راډیو ته وویل
یعنی خودش پایکار یا پروسه
دغه چار بده ګمرکاتو قانوني پروسه ګډوډه کړي. سوداګر به مایوس شي په تمه وي چې قاچاقبران له سرحداتو موټر راوارد کړي او دلته تخفیف واخلي او بازار ته عرضه کړي.
نوموړی ټینګار کوي چې د قاچاقي موټرو د واردولو مخه د په جدي توګه ونیول سي او په دې اړه د په سرحداتو کې امنیتي ځواکونو مرسته وغوښتل سي. د بیا اسنادو وسایتو د ثبت او تای مراحلو پروسه په داسې حال کې پیل شو چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو او نامنیو لزیاتیدو وروسته د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د ښار د امنیت د ټینګښت مسؤلیت اخیستی او ټینګار یې کړی چې بیا اسنادو وسایت به قانوني کوي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
درن ګرانو دوستانو، هغه ریپورټونه مو چې په دې نیم ساعته خبري مجله کې واوریدل کولای شئ چې په تفصیل عکسونو او ځینې مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. د دې نیم ساعته خبري مجلې پای ته رسیدلی یو. سید سمیع عباس په سټوډیو کې دی او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې.